دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماسپخین 12 او په کابل کې 19 نیمه بجې شوې. نن د ګولیا دوشنبه ورځ او د 2019 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. ظفر خان مو د مشال رادیو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. شننې او مرکې هم د خبرو سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنې هم لرو. خو لومړی خبرونه اورو. ویان نجیب عامر.
د خیبر پختونخوا د خاصدارو ځواکونو د مظاهرو لړۍ دوام لري. افغانستان وایي ضربه د پاکستان پر قلم رو هند ته پروازونه پیل شي او په هند کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو نیټه اعلان شو. تاسو سره ټکی اوس پوره خبرونه. پرون د خیبر پختونخوا د سادی او دره دمخل په ګډون غنو ځایونو کې د خاصدارو لوی ځواک مامورینو د مظاهرو په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی نوکرۍ دنه ختموي. د 2013 کال په مې میاشت کې د اینی ترمیم وروسته په خوانې فاټه قانونن په خیبر پختونخوا ورګډه شو. چارواکو ویل خاصدارو لوی ځواک به تر روزنې وروسته د پولیسو په لیکو کې شامل کړل شي. خو د خاصدار ځواک یو مشر جانس خان پرون مشال لړیو ته ویل
د اصلاحاتی عمل کې چې موږ سره کمی وعده شوی وي چې تاسو ته به پولیس برابر مراد درکو، تنخواګانې به موږ هغه برابر وي، نو هغه یو هم پرانه شو. حکومت دې غینه په شاشازي او په دې دوران کې هغه په مو باندې پولیس اکټ څخه کم روان کړی دی چې تاسو به د پولیس دی کمان لاندې ډیوټي کوو، نو دې ته مو بالکل نه تیار. متدا د پولیسینګ اختیار راکړی شي، د ملاکنډ او بلوچستان په طرز باندې د مو ته اختیارات راکړی شي.
تر دې وړاندې خاصدار ځواک په باجوړ، مومندو، پیښور، ټانک او نورو ځایونو کې هم ورته مظاهرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي د فبروري په 28مه ویلي ول چې د لنډمهاله قانون د لارې لویز ځواک او خاصدارو ته د پولیسو مرات ورکوي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق پرون په خبر کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې ویل د قبایلی زلو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به ټول ګوندونه یو د ریزیا پلیټ فارم ته ټولوي. نو موري په نشتر حال په خبر کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل
نن بیا د خبرې ضرورت ده چې د دې سوبې ټول سیاسي جماعتونه د سیاسي مفاداتو نه بالا تر د خیبر پښتونخوا د حق لپاره د تاسو راجوا کوي.
سراج الحق ویل حکومت قبایلی ضلعو ته د زر بلیون روپو د پیکیج ژمنه کړې وه چې په ترڅ کې به هر کال سل بلیونه د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره ورکول کېدي. خو د نوموړي په وینا د اتو میاشتو په تیرېدو داسې کوم پرمختګ نه لیدل کېږي. د پاکستان په مرکز او خیبر پښتونخوا کې واک د تحریک انصاف ګوند سره دی. دوی د جماعت اسلامي د امیر د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې وخت په وخت ویلي چې حکومت د قبایلي سیمو پرمختګ ته ژمن دی. د افغانستان د ملکی هوایی چلن خپلواک اداره تمخې چې ډیر ضربه د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی پرون ناوخت مشال لړیو ته ویل د الوتنو د بیا پیل لپاره له نړیوالو سازمانونو سره هم بحثونه شوي دي.
موږ د ملکی هوایی چلند په برخه کې هم له فعالو سازمانونو هم د پاکستان د ملکی هوایی چلند له مشرتابه سره په تماس کې یو. دا موضوع له نږدې تعقیبوو چې ممکن په لنډ وخت کې دا ستونزه حل سي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ادارې تر دې مخکې ویلو چې پاکستان ښایي د افغانستان او هندوستان ترمنځ د الوتنو پر مخ خپل فضایي حریم نن پرانیزي. د پاکستان له فضا د غلوتنې وروسته لغې منې شوې چې شاوخوا دوونۍ مخکې په لنجمنه سیمه کشمیر کې ناکراری پیل شوه. ویل شوي د کابل او نوې ډیلي ترمنځ الوتنې چې پخوا به یو نیم ساعت دوام کاوه اوس له 5 تر 6 ساعتونو پورې وخت نیسي. د هند انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په ملک کې به پارلماني ټاکنې پر روان اپریل او مې میاشتو کې په وو پړاوونو کې ترسره شي. نظر پوښتنې ښیي چې د وزیر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ ائتلاف په پارلمان کې بری ترلاسه کولی شي. د انتخاباتو مشر کمیشنر سنیل اروڑا پرون ویل ټاکنې به د اپریل په 11، 13، 24 او د مې په 6، 12، 19 نیټه ترسره شي. سناسا 900 میلیونه خلک د رایو ورکولو جوګه ګڼل شوي. د ووټونو د شمیرلو پروسه به د مې په 23 نیټه پیل شي. د سی ووټر په نوم نظر پوښتنه ښایي چې د مودي نېشنل ډیموکراټک الاینس د پارلمان د 503 څوکیو څخه 206 څوکۍ ګټل شي. د رقیب اپوزیشن ګوند کانګرس په اړه وړاندوینه شوې چې ښایي 101 څوکۍ په خپل نوم کړي. هند چې د نړۍ لوی جمهوري هیواد ګڼل کېږي، دا ځل پکې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې دا هیواد له ستونزمنو حالاتو سره مخ دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن عراق ته ځي او د هغه د سفر د تیاریو په لړ کې د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ورلمخې بغداد ته رسیدلی دی. دا به د حسن روحانی خپل ګاونډي هیواد عراق ته لومړنی سفر وي. پرون بغداد ته په رسیدو جواد ظریف وویل عراق او ایران دوه ګاونډیان دي او هیڅ کوم هیواد د دوی په اړیکو کې مداخله نشي کولی. نوموړي د خپل عراقي سیال محمد علي الحکیم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل دواړو د ایراني ولسمشر د سفر د تیاریو پر مهال ښې خبرې کړي. عراق چې له واشنگتن اقتصادي او پوځي مرستې ترلاسه کوي هڅه کوي د امریکا او ایران سره د خپل اړیکو توازن وساتي. ایران د عراق په شیعه مذهب خلکو خپل اثر او رسوخ لري. یو مخکخه سیړنیزه ډله وایي امریکا په نړۍ کې د وسلو د خرڅلاو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی او په دوهم لمبر باندې روسیه ولاړه ده. د سټاکهوم د سولې د سیړنو نړیوال انسټیټیوټ نن په یو راپور کې ویلي د 2014 او 2018 ترمنځ په کلونو کې د وسلو په صادرولو کې د امریکې او پاتې نور نړۍ ترمنځ واټن لا نور زیات شوی، ځکه چې د امریکا د وسلو د صادرولو کچه له 1.5 څخه 6% ته پورته شوې ده. د یاد انسټیټیوټ مشر اوډي فلورنټ وایي امریکې د نړۍ د وسلو د تر ټولو زیات صادرونکي هیواد په توګه ځان نور هم پیاوړی کړی دی. د نوموړي په وینا امریکې په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ په 98 هیوادونو وسلې پلورلې چې پکې جنگي الوتکې د لنډ واټن کروز او بیلستیک توغندیو او رهبری کېدونکو بمونو په شان پرمختللې وسلې هم شامل دي. د سټاکهوم د سولې د سیړنو نړیوال انسټیټیوټ وایي په یادو 15 کلونو کې د وسلو د صادرولو په قطار کې روسیا په دوهم لمبر او فرانسه په دریم لمبر و. دا ترتی ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس تر تزمون همکار سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د ګل پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ غسل کیږي او په 1.9 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ د متحد عرب امارات درهم په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یو افغانۍ په 1.75 روپۍ اغستل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 302 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10، بنو کې 40 او نه، ژوب کې 14 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رډیو ته غوږی زمون خبرونه په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په درادم خیل او کرمه کې پرون خاصدارو د مظاهره کړي او د پولیسو په څیر د مراعات او اخیستو غوښتنه یې کړي. یو خاصدار وای
قربانی مو کړي دی، هغه مو کړي دی، ونن سبا چې مولا پولیس راځي نو دا مو بالکل نشو نه برداشت کوي، شو نه برداشت کوچی کوم دا نه.
د جنوبی وزیرستان د تنګي بادینزی ولس په سیمه کې د بنیادی اسانتیا او نه لرلو څخه شکایت کوي. په پاکستان کې 2 روپۍ غرختون کې مړ شوی دی. د اوګدې بدامنۍ وروستو د قبایلي زیرلو ولسی سندرغاړي امین ګل افریدی بیا خپل هنر ته مخه کړې.
ما ویل نن بهال در تد زړه وایم،
د پاکستان په مختلفو خارونو کې په لکونو ماشومان مزدوران دي. له دې جملې څخه د 2 وړو مزدورانو کیسه دراورو.
استادم خو استاد دین را لواله کینه کنځلی ډیر استادان موږ لیدلی دي چې کنځریم کوي والم کوي.
نور راپورونه هم لرو را سره وس. راځو د خبرونه اولنۍ موضوع ته. په درادم خیلو کې خاصدارو پرون احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې د پولیسو په څیر اختیار دی ورکړل شي او د قبایلي زیرلو د اصلاحاتو په عمل کې د خاصدار د پولیسو په لیکو کې ورګډ کړل شي. د دې نه مخکې خاصدارو په باجوړ، مومندو، پېښور، ټانک او نورو ځایونو کې هم د خپلو ورته غوښتنو لپاره مظاهرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د فبروري په 28 ویلي ول چې د لنډمهاله قانون د لارې لیوي ځواک یا خاصدارو ته د پولیس مراد ورکي. تفصیل له کوهاټه ممتاز بنګش راکي.
په در ادم خیل سب ډیویژن کې خصدار او لیویز وکونو غړو د مارچ په لسمه احتجاجي مظاهره کړې. په مظاهره کې د کوارټ در ادم خیل سب ډیویژن او د پیخور حسن خیل سب ډیویژن خصدار او د لیویز وکونو غړي شریک شول. مظاهره کوونکو ویل حکومت باید چې خپل ژمنې ترسره کړي او خصدار او لیویز وکونو ته د پولیسو برابر مراعات ورکړي. د حسن خیل خصدار ځواک یو مشر جنس خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دوی ته د پولیس برابر مراعات او تنخواګانې ورکولو ژمنې کړې وي. باید چې حکومت خپل ژمنې ترسره کړي او څنګه چې د دین وړاندې ملکند او بلوچستان کې خصدار ځواکونو ته مراعات ورکړي شوي، باید چې دوی ته هم دا شان مراعات ورکړي شي.
د اصلاحاتي عمل کې چې موږ سره کمی وعده شوی وي چې تاسو ته به پولیس برابر مراعات درکو، تنخواګانې به موږ غوي برابر وي، نو هغه یو هم پرانه شو. حکومت د غینه په شاشازي او په دې دوران کې هغه په مو باندې پولیس اکټ څخه کم روان کړي چې تاسو به د پولیس د کمان لاندې ډیوټي کوو، نو دې ته مو بالکل نه تیار. مو ته دا د پولیسینګ اختیار راکړی شي، د ملاکند او بلوچستان په طرز باندې د مو ته اختیارات راکړی شي.
د خصدار ځواک صوبیدار خلیل رحمان ویل چې دوی په سختو حالاتو کې د خپل وطن حفاظت لپاره قربانۍ ورکړي او په هر محاذ جنگیدلي. د ویل چې دوی کله هم د پولیسو محکمې لاندې کار کولو او د خپل حقونو نه بې برخې کېدو لپاره تیار نه دي.
پولیس اکر چې کم نه بيخي لکه دې بيخي نه منو، ویل چې قربانۍ کومې خصدار او لیویز فورس کومې قربانۍ ورکړي دي، نه غینا هر یو هر اغلا تاریخ کواله چې غینا ټول ارسو واکې دینو له هازه موننن چې کوم احتجاج کوو او وتیو، نو مو بار بار دا خبره کو او یتیمان مولا پروت دی، مولا مولا هر کس ماغه په مو باندې قربانی مکړی دی، هغه مکړی دی ونن صاحب چې مولا پولیس روسی، نو دا مو بالکل نشو نه برداشت کوي، شو نه برداشت کوچی کوم دا غنه.
د خصدار ځواک احتجاجي مظاهری په اړه ځای انتظامی سند دی ویلي، ولی د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی د پیورورۍ په 28مه مشار ریډیو ته ویلو چې حکومت د یو لنډمحاله قانون یا آرډینس د لارې د لیوی ځواک ته د پولیس واک ورکوي. د یادونه ده چې تیر کال د مې په اخیره ونی کې د پاکستان په خونی ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا اسمبلی په عین کې هغه ترمیم منزور کړ چې وسره سم قبایلی سیمې په صوبه کې ورګډې شوې. له هغه راهسي صوبایي حکومت په قبایلی زلو کې اصلاحاتي عمل ته دوام ورکړي او ویلي دي چې خصدار او لیویز وکونه به په پولیسو کې ورګډوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
د ممتاز بنگش راپور مو اوریدو. په کورمه کې هم پرون ماسپخین خاصدار او د لیویز واک سرتیرو هغه ضلع ته د پولیس نظام د غزولو ضد احتجاج وکړ. مظاهرین د سدې بازار په مرکزی څلورلارې کې تر دوو ساعتونو پرلتو وهلو او د ټل پړچینار لارۍ وتړله. خاصدار غوښتنه کوي چې په نوو زمشو ضلعو کې دې د هغوی سرتیرو ته د پولیسو درجه ورکړل شي. تفصیل طارق ورکزی وړاندې کوي.
د احتجاج کوونکو یو مشر نائب صوبیدار داخل شاوای مخکې دا ورته ویل شي ول چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دورسته حکومت به سوک لخپل دندو نه لري کوي. خو اوسې دا ورېدل دي چې د خصداري نظام تر ختمې دورسته دوی به لانو کوي لري کړی شي، نو په دغه خبره اندېښمن دي.
مو سره مخکې دا خبرې دا وعده شي چې لیزي او خصدار پولیس به پولیس کې ځم کوو او د پولیس اختیار به ورکوو. اوس هغه خبرې ټولې درویش شوې، هغه وعدې ټولې درویش شوې، حق مو ته نه ملوي دي. څوبرې زموږ پولیس کې ځم نه اوچوي، د پولیس حق مراعات مو ته نه ملو شوی. هغه پورې مو په یوې اجازه کې هم په یوې قبایلي ازراکین پولیس نه منو، د پولیس راپاک نه منو، مو مخنیوی کوم.
په احتجاج کې شامل یو بل تن صوبیدار محمدی خان وایي دوی د پولیسو نظام د ورغزولو خلاف نه دي، خو په سیمه کې د لیوی او خصدارو ځواک موجود دی، هغه دی ورزول شي او ورسخه پولیس دی جوړ کړی. محمدی خان وای په سیمه کې دا وخت تر 3000 پورې د خصدارو او لیویز واک غړي په امنیت بوختي. هلته یو شمیر په تر هغه کې وژل شول او زیاتوی هیڅ کله به دا ونه منی چې څوک ل روزګار به برخه کی. صوبیدار دا هم وای ک غختنه ونه منل شو، نو په اسلام آباد کې لدرنه ورکول سره به خپل احتجاج بیا شروع کوي.
موډی ریژادي قربانیان دي او هغه تکلیفونه کی او هغه وختونه کی بالکل مجندلیو نن د مو هغه شهدا ورشي، هغه د هغه شهدا او بچی کوم بیا بار په دې کې سار دي. ما غوانه صاحب څخه خبري شي دي، ما وزیر الله صاحب څخه خبري شي دي، ما ای جی پی صاحب څخه خبري شي دي، ما باغلا صاحب د لیکري کړی دي، ما یو ځای نه لیکل دا ولا څه سر ما خبري شي نه وي. بالکل زه د پولیس قانون ته تیار یم، ما په پولیس قانون کې الزام کې
د 2013 کال د مې په اخیره کې آئینی ترمیم تر منځوري دروستا قبایلی سیمه قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګټ شي دي. له هغه وروسته حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتي بهیر ته دوام ورکړی دی او ویلي دي چې د قبایلو د ځواکونو ټول سرتیری به د روزنې تر بشپړې وروسته په پولیسو ورګډوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
ټاکل شوی ده چې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری به نن د مسلم لیگ رهبر نواز شریف د روغتیایي حالت د پوښتنې لپاره له هغه سره ملاقات وکړي. نواز شریف د لاهور په کوټ لکپت زندان کې قید دی او ډاکټرانو په وینا روغتیایي حالت یې ښه نه دی. مسلم لیگ نواز په بهر هیواد کې د علاج کولو په خاطر د هغه په ضمانت د خوشي کولو لپاره عدالت ته درخواست ورکړی و چې رد کړل شوی دی. نور تفصیل عبدالحی کاکړ راغی.
د پیپلز پارټی مشر بلاول بوټو زرداری غوښتل چې د تیری شنبه په ورځ په کوټ لکپت جیل کې د مسلم لیگ رهبر نواز شریف د روغتیایي حالت پوښتنه وکړي، خو د پنجاب د جیل خانه چادو مشر یې درخواست رد کړ. البته د دوشنبه یعنی نن یې ورسره د لیدلو اجازه ورکړه. پیپلز ګوند ویلي چې له بلاول بوټو سره به د پارټۍ نور مشران هم ملګري وي. پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز په پارلیمان کې تر ټولو لوی اپوزیشن ګوندونه دي، خو د 2013 کال د جولای شپږمې انتخاباتو وروسته د دواړو ګوندونو تعلقات د اپوزیشن په یو موټی کېدو کې خند بلل کېږي. د زړه په ناروغۍ اخته د نواز شریف روغتیايي حالت له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسي شنه دی، خو دومره موده پس د بلاول بوټو زرداری د هغه پښتنې لورتلل ځینې کارپوهان په دې نظر کړي چې شایي دغه ملاقات د دواړو ګوندونو لپاره د حکومت پر ضد د یو کېدو اساس وګرځي. په دوی کې یو هم خبریال او څېړونکی ویس توحید دی.
بلاول جب جیل میں جا کے ملاقات کریں گے ساتھ
بلاول چھ کلا پ جیل کے لاپخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره وینی، نو د دې با معنا داوی چې پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز پارٹی چې دا وخت له مصیبتونو او د اسټابلیشمنت له زورونو سره مخامخ دي او په مقدمو کې راګیر دي به نور هم یو بل تر نږدې شي. بل خبره دا ده چې عمران خان پر بلاول په اسمبلی کې په انګریزي کې پر تقریر کولو او دارنګ د غل نوم سره د بوټو نوم لیکلو باندې تنقید کړو، نو له نواز شریف سره په ملاقات کولو سره به بلاول عمران خان ته ډیر ښه سیاسي جواب ورکړي.
جو ٹارگٹ کیا ہوا تھا تو بلاول کا ایک سیاسی جواب ہے.
پیپلز پارٹی دا تاثر ورکوی چی بلاول بوٹو زرداری پا انسانی بنیادونو دا نواز شریف پشتنی لورزی، خوزینی کارپوہان وائی چی دا دی ملاقات سیاسی ارزشت زیاد دی. خبریال او دا سیاسی چارو پو شازیب جلانی تا نشکاری چی گواکی تش یو ملاقات با دا گندونا دوم ری را نجدی کلی چی پا نتیجه کیا یو متحدہ اپوزیشن رامنست سی.
ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے حکومت نے
مغلدری چھپ پارلیمان کے دو حکومت لا اپوزیشن سر رویہ خندا کہا گا دا قانون جوڑونے پر برخہ کوی او یا پر نور چارو کی اوس کدا اپوزیشن ټول ګوندونه سره یو ځای شي نو دا به یو ډیر خپ پرمختګ وي، خو دا تر وخت لمخه دا چې ویل شي چې د بلاول بوټو او نواز شریف له ملاقات سره به د دواړو ګوندونو ترمنځ تعلقاتو کې ډیر لوی بدلون راشي، خو که دوی سره وویني لو لدې سره به لګ تر لګه د دواړو پارټیانو اړیکی پر خلور رواني شي
تو وہ بہتری کی طرف ہی جائے گی.
د بلاول بوٹو زرداری د نواز شریف د پښتنې لپاره د ورتلو خبر خبرېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د شنبه په ورځ د خپل ټوئیټر پاڼې لاري د پنجاب حکومت ته حکم ورکړ چې نواز شریف ته د علاج لپاره هر قسم سہولتونه برابر کړي. د احتساب عدالت د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې د العزیزیه په نوم د کرپشن په مقدمه کې نواز شریف ته د 5 کالو د بند سزا ورولې وه، او هم له هغه راهیسي دی په کوټ لکپت زندان کې قید دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تدقیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د اټالیې سفیر ویلي چې د پاکستان په یو اوچت غر ننګا پربت کې ورک شوي دوه روپۍ غر ختون کې مړ شوي دي. د پاکستان حکومت د ډینیل ناردی او ټوم بیلر د مندلو لپاره د یو هسپانوي غرختونکو په مشرۍ کې یو ژغورونکي ډله لګلې و. په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپورټ کې ورو.
په پاکستان کې ایټالوي سفیر سټیفن پونتی کوروو د شنبه په ورځ په ټویټر باندې ولیکل چې ژغورونکي ډلې چې په 15900 متره لوړوالی د انساني بدن کمی نشي نشانی لیدلی هغه د ډینیل او ټام شکاری. همدا خبره په پاکستان کې د غرختو د پرمختګ لپاره فعال غیر حکومتي ادارې الپاین کلب اف پاکستان سیکرټر قرار حیدری هم کوي.
The situation is that they are above 6000
اوس محل حالات د چې مړی 15000 متره لوړ پراته دي. نو ممکنه نه ده چې لاندې مځکې ته راوړل سي. که د دوی کورنۍ وغواړي نو په راتلونکي کې یې راکوزولی سي، خو اوس د ټام او دانیل مړي لاندې راوړل ممکنه نه ده.
ننګا پربت د نړۍ نهم دنګ غر دی چې د هجوم کې غره په نوم هم یادېږي. مړ سوی ډینیل ناردی د 24 کلن ایټالوی دی او تر دې وړاندې هم په ژمي کې د ننګا پربت څوکې ته د ختلو کوشش څو ځله کړی وو. او ټام بلارد برتانوی دی چې د هغې غرختونکي الیسن هارګریوس زوی دی چې هغې په یوازې سر د نړۍ دنګ غره ماونټ ایورست سر ته ختلې وه، خو وروسته په 33 کلنۍ کې هغه وخت مړه سوه چې د کیټو غره څخه راکوزېدله.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جنوبی وزیرستان د تنګی بادینزی استوګن په سیمه کې د بنیادی اسانتیاو نه لرلو شکایت کوي. دوی وای په سیمه کې د پوزي پرشونونو ورستو بیرته خپل کولو تستانه شوی، خو لای د کورونو سروې نه ده شوی چې لوجه هغوی خپل کورونه نشي جوړوله. همدارز هغوی په سیمه کې د ژوند د نورو اسانتیاو لکه بجلی، سړک او سکولونو لنشروتوالی هم سرټکی. د تنګی بادینزی استوګن له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سیلګرۍ د ودې لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې هغه سیمه ډېره طبیعي ښکلا لري. بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال ډیپټی کمشنر دلنواز خان وای چې په سیمه کې د ړنګو کورونو د سروې لپاره 8 ډلې کار کوي او هغه امیدوار دی چې دغه ټیمونه به د تنګی بادینزی سیمې ته هم ورشي او د خلکو د کورونو رجسټریشن به وکړي. په دې اړه نور تفصیل سیلاب مسعود وړاندې کوي.
د شولی وزیرستان تنګی بودینزای سیمه اوسیدونکي ویایي چې د موسمونو او قدرتي ښلا په لحاظ تنګی بودینزای ځان ته خپل یو امنیت لري، خو سرکار دغې سیمه ته هیڅ توجه نه ده ورکړې. په دغه برخې ملک ایاز شامنخیل مشال ریډیو ته په دارنګ ژغېدلی دی.
د تنګی متعلق زده درته ویایي چې دولت تقریبا په 50,000 نفوس نه یې بره آبودی دو انتہائی کشلی دارادو او پداکش نشتر دی قسم قسم مطلب مدنیاتی پکشے، خو چونکہ دا حکومت طرف ہس قسم توجہ نشتا دای نہ داس سکول شتا دای 55 کلومیٹر واڑی کی وڑ کی مچ سکول پسے لری دریمی او نہ دی جن کے دے سکول تے انتظام شتا دای. حکومت اس قسم توجہ نی وی روڈ فل حال نشتا دای، حال کے تلش کی توجہ کڑا شی بے روزگار خلق تے غریب خلق تے پسماندہ خلق تے اس ذریعہ معاش نشتا دای.
پدگی لڑک شی یو بل ملک بادشاہ خان خپل خبره په دارنګ مخشه بیاي
کې بدینځای شه چې په نن ورځ په راکیم حالات راوي د دوی کول نه تللی چې نه د بجلی سہولات شته بشه او نه ومشت د یبې سہولات شته. بار بار میجا کوماتا میج اپیلی نه کی چې د میج د سړی علاقې سروې وکا د خلک انتظار ورته کو کوری نه یډنګ دي چې د خپل ملي جوړ کو. په نن ورځ په حکومت ودښ ته توجه نه ور کوي او د میج سروې د وسه په پوت دو انتظار ورته کی. د میج د کوښلې علاقې دو چې بدخش نشتار موجود دی، بدخش شراب موجود دی، بدخش ژوند غزای موجود دی، د میج تنگای داسی بل ری چ واٹر چینل چي پيولوري پبلوري بند چگه ټيوبل اچ ضرورت نشتا ورتا دغه په ابو ديجي پتنګي وشي يبدم راډيري مواداره ونه ومشتا ولا گيجي مشتا پکور شينن يو روزگار ميلاوي شي خلکو د غریبات نه په وزي دمن
د شلي وزیرستان اډيشنل ډيپټي کمشنر دلنواز خان وزير د تنګي بدن زايد د وشه دنکو غتنيو کې او غشتنه سرنګ جوابوي وار وای زنه
چکي مي لکي کې ترقيتي چاره ندي شي پاکي د ضرورت مطلب سکول نشتا اسپیتال یا روډز مسله دو چې سمره د یبه مسله دي دا ټوله مسله ان شاء الله په 10 سال منته باقی کیږي د اوره ور ان شاء الله په راون لاس کولا کې د ټوله مسله ان شاء الله ختموي حکومت پر صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دوی سره دا پروګرام جوړ کړی دی بل د سروې بل خبره دو سروې چونکی لګیا دو د 2015 لګیا دو ډېر کلی پوتی دي صرف تنګي بودین ځای نه دی او ان شاء الله چې او 30 مینا میچ به جوړ کړی دي تخصصي چې دا په دنر ایجنسی کې دمر ډیسټریک کې دمر ټیمینا نشته او 30 مینا دي د لګیا دي په مختلفو علاقې کې او د دې ان شاء الله نمبر روشي تنګي بودین ځای وزر نمبر روشي ان شاء الله د دې سروې هم جوړ کی
د تنګي بدن ځای و چې دونکو غشتنه وکړه چې حکومتي چارواکي د لږ د میجا په لوري هم مخ راواړه وی چې گڑتیاوے مو پورا او مشکلات مو آسان شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
د خیبر ضلع ولسی سندرغاړي امین ګل افریدی ډیره موده وروسته بیا هنر ته مخه کړه. هغه وایي اوس په خیبر کې د امنیت وضع ښه شوی نو ځکه په حجرو کې د موسیقۍ په پروګرامونو کې برخه اخلي او خلکو ته سندرې او غزلې وایي. د په خیبر او نورو سیمو کې به د امنۍ د ژوند د نورو برخو ترڅنګ د هنر برخه ډیره ځپلې. لیکوالان وایي په سیمه کې د ولسی سندرغاړو بیا راښکاره کېدل یو ښه ګام دی. تفصیل خیبر فرحات شینواری راکی
ما ویل نن بہال در تد زڑ وایم ما ویل نن بہال در تد زڑ وایم دچی پہ غس شوی اس بچ وایم س وایم س وایم ما ویل نن بہال در تد
دا خیبر قبایلی ضلع جمرود سره تعلق لرون کی سندرغاړي څلوخت کلن امین ګل افریدی غږ دی. نوموړی مشال ریډیو توای اوګدې بدمنې نه پسې موسیقي بیا پیل کړه. ځای ولسی غږ خوخوي سندرې او غزلې تریوري
ډیر خوله کار دی او حاضر ساتي خو ډیر خوله کار روان دی. مخکې ودا سه مشکلات چې کوم دا ستونزې وي غې لاسه مونږ مطلب چې نشو دلې چې تم پروگرام نام شو کولے اغا کا پروگرام نام کولم گنا خو ما ډیر په ټایم کول اغا شانتی کولاو زله باندې موږ چته نه وتلی اوس چکم دے اغا دور نه روت او خرسه پوس په کولاو زله باندې چې هر چې تم وی کبا اغا په جام کی په خیبر علاقې کی نو چکر سو او ویلا او پروگرام نټندو
نو زه حمزا چ سم کلا کا غوایم اے زه حمزا چ سم کلا کا غوایم چی پوگو سشوی اس بچا وایم چا وایم ما ویل نن بحال در تد زڑو وایم
لیکوال او شاعر ثاقب پردی وای امین ګل پردی او داس نور ولسی سندرغاړو خپل فن ته ډیر موده پس بیا مخه کړي او په خیبر کې د داس سندرغاړو د غګونو نه په محفلونو کې خلک خوندونه اخلي.
تقریبا لس دولس کال پس په قبایلی سیمو کې کوم ولسی سندرغاړي دي هغه یو ځلې بیا د میدان ته راوتی دي او خپل هلې ځلې جاری ساتلی دي. خاص باندې په جمرود کې هم او په لندی کوتل کې هم دغه اولسی مجلسونه یو ځلې بیا ګرم شوی دي او خلک ترې خوندونه اخلي.
امین ګل پردی وایي که په سټوډیو کې د کار کولو موخه ورکړل شي نو معیاري سندرې به ریکارډ کړي. امین ګل او د خیبر نور سندرغاړي وایي اوس یې د موسیقۍ کار ښه شوی او د امن پر راتلو ډیر خوشاله دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
زه نغمه یمه زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او لنجب امیر د خبرونو لنډی زورو.
پرون د خیبر پختونخوا د سادی او درې ادم خیل په ګډون په ګڼو ځایونو کې خاصدارو ځواکونو د مظاهرو په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی نوکری دنه ختموي. تر دې وړاندې خاصدار ځواک په نورو سیمو کې هم ورته مظاهرې کړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د فبروري په 28مه ویلي ول چې د لنډمهاله قانون د لارې لوی ځواک او خاصدارو ته د پولیسو مرات ورکوي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق پرون پیښور کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې ویل د قبایلي ضلعو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به ټول ګوندونه یو دریز یا پلیټفارم ته ټولوي. نوموړي پر تحریک انصاف ګوند نیوکې وکړې چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه نه پورته کوي. واکمن ګوند بیا وایي حکومت د قبایلي سیمو پرمختګ ته ژمن دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواک ادارې ویان محمد قاسم رحمی تمخه چې ډیر زر بعد د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د پاکستان له فضا د غلوتنې وروسته لاغې منې شوې چې شاوخوا دوونۍ مخکې په لنجمنه سیمه کشمیر کې ناکراری پیل شوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن عراق ته په سفر رسیدلی دی. د سفر د تیاریو په لړ کې د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف پر لمخې پرون بغداد ته رسیدلی. دا د حسن روحانی خپل ګاونډي هیواد عراق ته لومړنی سفر دی. د هند انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په ملک کې به پارلماني ټاکنې په روان اپریل او مئی میاشتو کې په وو پړاوونو کې ترسره شي. نظر پوښتنې ښایي چې د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې ائتلاف پارلمان کې بری ترلاسه کولی شي. سناسه 900 میلیونه خلک د رایې ورکولو جوګه ګڼل شي.
د خبرونو لنډیز مواورید چې نجیب امیر وړاندې کوله وس دا چې د پاکستان ورځپاڼو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي. سراج ظهیر ځنې ورځپاڼې لوستي چې د اداریو مهم ټکي اوري.
نن نوې وخت ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د خرچه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې دوی د میا شعبه شریف او بلاول بټو زرداری په ګډون نورو پارلماني مشرانو ته بلنه ورکړې چې راشي او د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې باندې خبرې وکړي. د دوی تجویزونو ته په درنه سترګه قتل کیږي. اداري وایي په دې کې هیڅ دورای نشته چې ملک کې د ترهګرۍ کومه سلسله روانه ده. د دې خبرې ثبوت دی چې په قومي اکشن پلان باندې د عمل درآمد لړکی سنا سکسر ضرور پاتې شوی. شاه محمود قریشی خبر اسما هم ده چې په دې ټولو ګوندونو اتفاق کړي وو خو په پوره توګه د دې عملی کولو لپاره هیڅ یو ګوند هم جرأت نه دی کړی. اداري اخري کې وایي دا د حکومت ډیر ښه ګام دی چې په دې معاملہ مخالف ګوندونو په اعتماد کې اخلي او دا د حالاتو د سمېدو لخته یو اشاره ده. د انګریزي ژبې ورسپنه ډان خپل اداري کې لیکي د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس آصف سید کوسا سرګندونه کړي چې عدالت د مقدمو د ځنډ ذمہوار نه دی بلکې هغه څوک دی چې د دې د قیمولو مسولیت یې پر غاړه دی. اداري وایي د چیف جسټس د سرګندونې هم مخې ته راغلي چې په هیواد کې 1.9 میلیون مقدمې سرته رسول نه وړاندې دی په دې نظام کې اصلاحات کول غواړي خو په دې کې تر ټولو لوی خنډ د ججانو کمښت دی ځکه چې د 40 کروڑ نه زیاتې د آبادی په دې ملک کې یوازې 3000 ججان کار کوي. اداري وایي پاکستان کې 25% د ججانو چوکۍ خالی پرتې دي. د دې کمی اثرات به په مقدمو او عدالتي کارکردګي پریوځي خو بیا هم په دې کې عدالتونو 3.1 میلیون مقدمه فیصله کړي چې په زیاته شمیره د سپریم کورټ ته چې د لوی بوج سره یې 25000 مقدمه سرته رسولې دي. نو کدا کارکردګي نور هم ښه کول وي نو د دې او دولت د خدمت لپاره به د ججانو شمیره سیوا کول وي. د دې تر څنګ جنگ ورس پڼ خپل ادریې کې وایي د دوو ایټمی قوتونو پاکستان او هند ترمنځ تر 3 اونیو روان جنگي او کړکیچن صورتحال د معمول لخت راتلل او د تعلقاتو بحالۍ لخت تک د منخوخي خلکو لپاره د اطمینان وړ دی. اداري وی ویل کېږي چې د دوانو هیوادونو سفیران بیرته د خپل دندو تر سره کولو لپاره یادو ملکونو ته تللی دي. اداري وی بلبلو د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر 13 ورځ د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سیمهیز تنظیم ایشیا پیسیفیک ګروپ د مشرۍ په شریکه چوکۍ د هند د ټاکنې معاملې مخې ته راوړه چې د پاکستان او هندستان د تعلقاتو د بحالۍ لړکی ډیره اهمه ده ځکه چې د ټاسک فورس په غونډه کې هندستان پاکستان په تور لیست کې د اچولو ډیر کوششونه کړي خو نور غړي ورسره ونه منل. اداري اخري کې وایي د هند او پاکستان تعلقاتو د بحالۍ لپاره د یو اهم غوښتنه ده چې نړیوال رولې دی لړکې خپل کردار ولوبوي او د هند پر ځای بل کوم بې پرې ملک د دې ګروپ مشر جوړ کړي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ د ورستۍ ناندرۍ په محل د دواړو خواو رسنیو د جرنالیزم اصول نه مراتول او ملت پاله خبري علي کوله. هندي ورځپاڼې پاینر په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې نجيبه مروري.
بی بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په پلواما کې د تیرې میاشتې د ځانمرګي حملې نه پس چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه، نو په رسنیو کې هم د دواړو خواو ترمنځ یو بل جنگ روانو. د دواړو هیوادونو پر ټلویزیونی چینلونو د طرفداري او د حساسیتونو د راپارولو تورونه دي. بی بی سی لیکي کله چې د دغې جګړې په اړه هندي ټلویزیونونو راپورونه وړاندې کول، نو د ملت پالنې له عینکو به ورته کتل. د بیلګې په ډول داسې به ویل، پاکستان هند ته سبق وروخود. ځینو خبریالانو او مبصرینو په هند غږ کاوه چې توغندي دې استعمال کړي او ځوابي بریدونه دې وکړي. بی بی سی د پاکستانیو رسنیو کار هم ارزولې او لیکي کله چې د پاکستان پوز لږ تر لږه د یوې هندي الوتکې د غورځولو خبر په خبری کانفرنس کې ورکړ، نو هلته ناستو خبریالانو د پاکستان زنده باد شعارونه ورکړل. بی بی سی لیکي په تازه نندریو کې د وطن پالنې خبریالۍ دا یوازنې بیلګې نه وي. د یو شخصي پاکستاني ټلویزیون دوه نطاقانو په داسې حال کې خبرونه وړاندې کول چې پوځي کالي په تن وو. بل پلو هندی ورځپاڼې ډیلی پاینیر بیا د افغانستان په تازه حالاتو مقاله کې لیکي، په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په خبرو او مذاکراتو کې په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نه موجودیت پوښتنې پورته کوي. په دغو پوښتنو کې یوه هم دا ده چې د افغانستان برخلیک څوک ټاکي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په جګړې 18 کاله وړي، اوس داسې اشاره ورکول کیږي چې دا جنگ مخ په ختمېدو دی. په قطر کې د سولې خبرې په دې اړه مثبت اشاره ورکوي، خو تر ټولو ناراحته کوونکی اړخ دا دی چې طالبانو د اشرف غنی د حکومت سره د مخامخ خبرو کولو نه سکوت انکار کړی دی. ډیلی پاینیر لیکي دا بخې یوازې د امریکا او طالبانو په لاس کې نه وي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېږدي، بلکې سیمه ییز هیوادونه لکه هندوستان، پاکستان، ایران او چین به هم خپل رول لوبول غواړي. د سولې په پروسه کې د دغو لوریو فعاله ونډه به د امریکایانو له وتګ وروسته د افغانستان د سولې ضمانت ورکړي. د ورځپاڼې په باور له افغانستانه د امریکایي پوځونو په بیړه وطن به یو لوی تاوان وي.
د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې د ونیسي. د دغې ځواکونو ویان مصطفی بهلی وویل د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرتو ځواکونو ته معلومات ورکړل شوي چې هر شیبه ممکن حمله پیل شي. بلخوا پرون د سوریه په درغه خار کې په لسګونو کسانو د پخوانی ولسمشر حفیظ الله اسد د مجسمې د جوړېدو په اړه اعتراضي مظاهره وکړه. سالم احمد صالح تفسیر وړاندې کوي.
د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي هغه وخت چې داعش جنګیالیو ته د تسلیمېدو لپاره ټاکل سوی و پای ته رسېدلی دی. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یوه ویان مصطفی بالی پرون یکشنبه په ټویټر کې ولیکل چې د کردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه پر هغه سیمه خپلې حملې بیا پیلوي چې د داعش جنګیالیو په کنټرول کې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا حملې په داس حال کې پیلېږي چې د دیرل زور ولایت له باغوز سیمې څخه په زرګونو ملکیان وتلې دي. دا په سوریه کې وروستی کلی دی چې لا هم د داعش جنګیالیو په کنټرول کې دی. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ویان مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتو ځواکونو ته د مخکې تګ امر سوی او ممکن هر شیبه د دوی حمله پیل سي. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونه چې کردانی رهبری کوي د مارچ میاشتې پر لومړۍ او دویمه د داعش پر ضد د تشکیل سوي نړیوال ائتلاف د شدیدو بمباریو په مرسته په دې معاصره سوي سیمه کې پرمختګ وکړ او په سیمه کې د راګیري سوي ملکیانو د وتلو لپاره یې یوه خوندي لار برابره کړله. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو او نړیوال ائتلاف تر دغو ګډو عملیاتو وروسته د څلورو ورځو په جریان کې په زرګونو ملکیان او ډیری جنګیالي له باغوز سیمې څخه ووتل. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ویاند وایي د کردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه تیار دی هغه سیمې چې له د داعش ډلې په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. تبدسل کې ده چې د سوریې د اپوزیسون فعالان وایي پرون په لسګونو کسانو په درعا ښار کې د سوریې د پخواني ولسمشر حافظ الاسد د یوې مجسمې د جوړېدو په مخالفت کې مظاهره وکړه. د سوریه د بشری حقوقو د سر اداره چی په برتانیا کې ډیره دا وای مظاهره چند درا په مرکز کې سره راغوند سول ژوندې دی وی سوریه او مړ دی وی بشر الاسد شوارونه ورکول درا هغه شر دی چې د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې لار په سرلی څخه په الهام پکې سولې زی مظاهره پیل سوې خو وروسته په وسلولو جګړه واوښته د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل سوي او په ملیونونو نور لخپل کورونو بے ځای سوي دي
د قزاقستان امنیتی ادارې د هغې ډلې مشر نیولې چې په چین کې د قزاق ټبرو او نور اقلیت مسلمانانو د حقونو لپاره مبارزه کوي دغه مشر په ملي اختلافاتو او کرکې خپرولو تورن شوی خو د دې ډلې یو مدافع وکیل ویلي چې د هغه د نیولو تر شا سیاسي انګیزه پرته ده او قزاقستان نه غواړي چې له چین سره یې اړیکې خرابې شي په دې اړه د مشال رډیو د خبر مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي
د قزاقستان د امنیتي خدمتونو ادارې د پلرني وطن د رضاکارانو په نوم د ډلې مشر سریک جان بیلاش نیولی دی دا هغه ډله ده چې په چین کې د قزاق ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو د ستونزو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي د دې ډلې یو ویان قیرت بیت الله ازادي راډیو ته وویل چې سریک جان بیلاش تېره شپه د الماتی په یو هوټل کې ونیول شو او له هغه ځایه پلازمینې استانیه کې د کورنیو چارو وزارت ته ولېږدول شو د استانی پولیسو هم د هغه نیول کېدل تایید کړی او ویلي دي چې بیلاش په هیواد کې د اختلافاتو او کرکې خپرولو په تور نیول شوی دی پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي بیلاش چې له قزاقستان سره په پوله د چین په شمال لویدیز شنجن ایالت کې زیږیدلی او د قزاقستان تابعیت ترلاسه کړی په دې وروستیو میاشتو کې د شنجن د قزاقانو چې په قزاقستان کې میشتې څو غونډې تنظیم کړې دي په دې غونډو کې دوی د خپلو خپلوانو چې د چین په دې سیمه کې د بیا روزنې په کمپونو کې ساتل کېږي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د چین پر دغه اقدام انتقادونه کړي دي د بیلاش میرمن لیلا عدلجان د اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا بیریږي چې د قزاقستان حکومت نوموړی چین ته ونسپاري هغې همداشان ویلي چې د پلرني وطن د رضاکارانو دفترونه هم تلاشي شوي دي ایمان عمروه چې د دې ډلې مدافع وکیله ده ویلي دي چې د بیلاش د توقیف تر شا سیاسي انګیزه پرته ده هغې ویلي چې نوموړی د چین د کمپونو په وړاندې د خپلو اقداماتو او د هغو قزاقانو او نورو اقلیت مسلمانانو چې په دې کمپونو کې ساتل کېږي د ملاتړ په تړاو نیول شوی دی میرمن عمر اوه زیاته کړه چې حکومت مو نه غواړي چې له چین سره د قزاقستان اړیکې خراب شي د تیرې فبروري په میاشت کې د الماتی یوې محکمې بیلاش د یوه غیر قانوني سازمان پر رهبری مجرم پیژندلی او هغه د 2,500,000 تنګې چې 650,000 ډالر کېږي نغدي جریمې په پرې کولو مکلف انګرځولی و بیلاش چې په محکمه کې د خپل جرم له منلو ډډه کړې ویلي و چې د پلرني وطن د رضاکارانو په نوم دا ډله له 2010 کال راهیسې رسمن فعاله ده هغه دا هم ویلي و چې دا ډله به په شنجن کې د قزاق ټبرو د حقونو دفاع ته دوام ورکړي او بیا به هم دغه ډله د عدلي له وزارت سره ثبت کړي ملګرو ملتونو په 13 اگست میاشت کې ویلي و چې اټکل کوي 1,000,000 اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان به په شنجن کې د تروریزم د مخنیوي په مرکزونو کې ساتل کېږي ملګرو ملتونو دغه راز ویلي و چې په ملیونونو نور هم په زوره په سیمه کې د بیا روزنې کمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړای شوي دي خو چین ویلي چې دا د توقیف کمپونه نه دي بلکې هغه د حرفوي زده کړو مرکزونه دي چې هدف یې له خلکو سره مرسته کول دي چې د تروریزم له شره خلاص شي او دوی بیرته په ټولنه کې مدغم شي
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی وای د افغانستان وګړي او حکومت رښتینی سوله غواړي ولسمشر پرون په کابل کې وی دستوري ته ویل سوله ته افغان حکومت زمينه برابر کړه دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دوه اونیو راهسې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سوله په موضوع خبرې روانې دي تفصیل خان محمد سین داورو
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان خلک تل پاتې او با عزت سوله غواړي خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د خزې د نړیواله ورځې په منځغونډه کې وویل اوس مهال په هر ژبه د سولې خبرې کیږي خو حکومت هڅه کوي چې خلک ریښتینی سولې ته ورسیږي د وویل د افغانستان ټولنه سیمه او نړیواله ټولنه ټولې د سولې خبرې کوي خو باید هیره نه کړو چې دغه زمينه مونږ برابره کړې ده دغه پروسه په دقت تعامل او تدبیر سره دغه مرحله ته رسیدلې ده تر هغه چې مونږ مسؤلیت لرو د خلکو غوښتنې په پام کې نیسو، ځکه با عزت او تلپاتې سوله د هغوی غوښتنه ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې لیدل کیږي. خو د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې حتمی ګڼل کیږي، او دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه نه دي منلي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې یوه پوښتنه ګڼي او وایي چې د دوی ترمنځ ټولې ناڅرګندې اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. د وویل پوښتنه دا ده چې د طالبانو اړیکې په کوم وخت د نړیوالو تر بحث لاندې راځي. له تروریستي شبکو سره د هغوی اړیکې تر یوه حده موضوع ګرځېدلې، خو باید ځانګړې شي چې له حرامو اقتصادي شبکو سره د دوی پر اړیکو څه وخت بحث کیږي. ناڅرګندې تیاره او د پردې شاته اړیکې باید روښانه شي. خو پاکستان تل دا ډول خبرې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي.
د خان محمد سیند راپور مو اوریدو. په ننګرهار کې میشته بیلابیلو قومونو مشران وایي چې سوله هغه وخت راتلی شي چې قومي مشران وسلوالو طالبانو ته په جرګه ورشي. بلخوا د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه یې خبرې اوري، خو وسلوال طالبان یې ردی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید راکړي.
په ننګرهار کې میشت د بیلابیلو قومونو مشران وایي چې وسلوال طالبان د بین الافغاني سولې ته غاړه کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د قومونو د یووالي شورا مشر لالاغه کاکړ وایي سو پورې چې افغانان سره یو نشي تر هغې په افغانستان کې سوله نشي راتلی.
په جلالت ما برئیس جمهور باندې هم غږ کوو، طالبان رونه دي دوی باندې هم غږ کوو چې راځئ سره بین الافغاني روغ جوړې ته غاړه کیدی او کښېنه سره په خپل منځ کې تر څو موږ او تاسو سره یو نشو او خپل دا وطن جوړ لوکو، دلته امن رانولو، خارجیان او اجنبیان موږ ته هېڅکله امن نشي راوست.
په ننګرهار کې د ناصرو د قوم مشر اجو عمر خان ناصر وایي که په افغانستان کې د میشتو قومونو مشران راټول شي او وسلوالو طالبانو ته په جرګه ورشي، امکان دی ولري چې سوله راشي.
سوله نه په یو ما راځي او نه په یو تا راځي، دا قومونه راټول شي، ټول قوم راټول شي، وسلوونه راټول شي، لاړ شي طالبانو ته مخه وکړي. د امریکایانو سره سوله خو نه کېږي، د افغانانو سوله به موږ په ګټه وکړو.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې یو لس میاشتې وړاندې له خپلو ملګرو سره له هلمنده د سولې لپاره پلی حرکت پیل کړی و او بیلابیلو ولایتونو ته یې سفرونه کړي ول، اوس ننګرهار ته راغلی او د بیلابیلو قشرونو سره یې د سولې لپاره ناستې پیل کړي. وایي افغان دولت او نړیواله ټولنه یې خبرې اوري خو وسلوالو طالبانو رد کړي دي.
افغان دولت هم زموږ خبره اوري، خبره اورېدلې ده، خو یو طالبان دي چې له یولس میاشتو وروسته بیا هم زموږ خبره نه اوري.
دې زیاتوي چې د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې په څلورمه نیټه چې د مارچ د پنځه ویشتمې نیټې سره سمون خوري، له ننګرهار یو بل لوی ولسی حرکت پیلوي چې له نورو حرکتونو سره به جوت توپیر ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال رډیو ته خوږی. له ننګرهار ورزو لوګر ته د هغه ولایت امنیتي چارواکي وای چې د محمد اغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خیبر پنځه پونوم چانډیز عملیات پیل کړی دي. دوی زیاتوي د لوګر د محمد اغې په هغه سیمو کې به د پوځي عملیاتو ډیر مرکز او توجه وي چې وسلوال پکې فعالیتونه لري او بریدونه تنظیموي. د چارواکو په وینا چې تر اوسه په دغه عملیاتو کې د وسلوالو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او یو اندازه وسلې او پوځي تجهیزات هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلي دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د یک شنبه په ورځ د لوګر سرپرست امنیه قومندان سمونوال رحم خدا مخلص مشال رو ډیټو ویل چې د خیبر پنځه پونوم پروانو چارزو عملیاتو کې د ځای پوځي ارګانونو سربیره د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات او کمانډو ځواکونه هم برخه لري. نوموړي د یادو عملیاتو د مخ په تړاو ویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په ځانګړي ډول د زرغون خار سیمه د وسلوالو له وجوده تصفیه او هلته امنیت ټینګ کړي.
امنیتی
و دفاعی یاد عملیات هواد گرد امنیتی و دفاعی زواکنو چه پا ترکیب که میری اردو میری امنیت کماندو او در کورنه این چهار وزارت خاص قطعات و میری پولی شامل دی پیل کری در زرون خار در سیم تصفیه و تلاشی روانه ده تر اون سشپک وستوال مخالفی نشل شوی او عملیات روان دی
کشته شده دیگه عملیات روان است.
د لوګر امنیتي سرچینو د محمد اغه ورسوالی په عملیاتو کې د 1500 کیلوګرام چاودیدونکو توکو، اته موټر سایکلونو، یو ورده سراچه موټر، څلور میله کراشینکوفونو او نور پوځي مهماتو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. بل لوري ته د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې ځایي امنیتي ادارې دې د دا ډول عملیاتو پر ځای د ثابتو او دایمي امنیتي پوستو په جوړولو تمرکز وکړي. د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي
مصارف اوسي، تلفات کې اوسي، قرباني مې خطر امنیتی ملی دفاعی ځواکونه قربانی ورکړي، بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویله ساحې نه راوځي، هغه صحابیا د طالبانو یا د وسله او هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلی ده. دا ډیر مؤثر نه دی. زه دا ډول عملیاتو طرفداري نه کوم، اگر که دولت یو پروګرام ده او برنامه ده او د حق ته سوي کی.
همدارنګه د لوګر مدني فعالان او اوسیدونکي هم وایي تر هغه چې افغان حکومت او امنیتي ځواکونه خلک په اعتماد کې وانخلي او د هغوی همکاري جلب نکي، یوازې پوځي عملیاتو سره سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. مدني فعال لطف الله ستانکزي په خپلو خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې له عملیاتو مخکې د حکومت او ولس د اړیکو د نږدې کولو لپاره کار وکړي.
عملیات دومره مؤثر او فایده مند نه واقع کیږي مخکې دینه چې عام خلک همداشان د کلي ولسونه قومي مشران ځوانان د امنیت پر راوستلو کې تر څو ونډه ونخلي. نو زما د حکومتي چارواکو نه هم دا هیله ده چې د عملیات تر څنګ د دوی د عامو خلکو د زړونو د لاسته راوړنې په خاطر باندې حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو په خاطر باندې دوی باید کار وکړي او فعالیت وکړي.
د لوګر د محمد اغه ولسوالي چې د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده، تیر وړی د نامنیو او څو زرې لارې ته د وسلوالو دراوتلو شاهده وه. خود خلکو د پرلپسینی وکوه و اندیښنو وروسته یاد لاره اوس مهال امن شوی ده. بل لوري ته طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو یاد ادعا رد کړي او ویلي دي چې په دا ډول عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
سلام چې جوړه دي ته
چې هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په پاکستان کې داسې لکونه ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو پیټې ورپشا کړي. دا ماشومان د خلکو په کورونو او په خارو بازار کې په کمو پیسو مزدوري او مشقت کوي. یاسر او آصف د پنجاب په راولپنډۍ کې په مستریخانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مستریخانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکار کیږي خو یاسر او آصف خوشبخت دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابې ګاډیانې جوړوي. خدای یوازې یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکي او لوښ ښار د اډو په مسترخانو کې د ده د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پنډي ښار د پیروادای اډې په یوه مسترخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مسترخانې د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت دې کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری ده دلته راغلی یم. زما دلته درې کاله وشو چې راغلی یم. پلار مې منډی کې کار کوي، ریډا چلی. موږ غونډلین دین د دیجی نه زموږ روان دی. دلته نه موږ کرئ مر کوو او آر څه د دیجی نه چلو. نظام زموږ د دیجی نه، زموږ غریبي ده. زموږ دا استاد دی، استاد هم ښه استاد دی. نه راله والله کوي نه کنځلې. ډېر استادان موږ لیدلي دي چې کنځل هم کوي، وال هم کوي.
دیرلس کلن آصف هم له یاسر سره په دکان کې کار کوي. په پېښور کې تر پنځمه سبق ویلی خو د پلار مړینې او غریبۍ له سکوله مستریخانې ته رسولی.
زما دا خواهش و چې زه به سکول ویم، فوجی به جوړ شم، فوجی نه ډاکټر به جوړ شم. او مونږ سره پو گنجیش نو پلار مړ شو، او مونږه دوه رونه یو خور ده، او اوس زه دلته راغلی یم، دلته ستا سره کار کوم. اوس دا زما خواهش ده زه د مستریانو چل یاد کړم، استاد مونږ له مال هر چم راکړي.
د ګاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو، ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره ښه کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره درې څلور شاګردان دي، د دې د سکول وسایل نو دي، اوس کار شوق وو چې زک منکاری زکو ځکه دکان ته راغلی زه ورته کاری زکوم، روټیم په ټیم ورکوم، روټیم خا خوري، بوټان څه په کاری زه ولالم، کپڑے مو لالم، اختر کې ولا خرچه مرچه ورکوم، او خرچه مرچه چې کوم دا ډېر 200 روپے ولا خرچه ورکوم هر یو شاګرد. ما دا غونډو استادان دا میسج دی چې یار شاګردان باندې خیال وکړي، سختی ونه کوي،
په پاکستان کې په مسترخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه، خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 38 لک یاد کړی وو.
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک
نه مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنې غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
سواد کې د بچا خان ټرست ایجوکیشن ته سوري لاندې سټډي سرکل وشو چې پکې پښتني خزي او د قام خدمت په کتاب باندې خبرې وشوي. ویناوال ویل په زیاتره وختونو کې پښتنو ته د ورپېخو مسلو حل په لټولو کې خزو لوی کردار ادا کړی دی. نیاز احمد خان غونډې ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی چې د قرباني مهناز په غږ د الپجان خټکی په شعرونو پیلېږي.
خزی هم زړونه لري، زړو کې خواهشات لري، سر کې مازغ لري، مازغو کې احساسات لري، کاڼي خونه دي هم دستا پشان جذبات لري، خو خیالات لري، بلکې لتان زیات لري.
منګوره باچا خان سکول کې جوړ کړی شوی سټڈی سرکل غونډه تا قربانی مهناس ویل چې ته پښتنو لپاره مبارزه کوونکی باچا خان په هغه وخت کې د خزو د حقونو او معاشره کې کردار په اړه واضح بیانیه و. دوی ویل چې پښتني خزي او د قام خدمت کتاب سید وقار علی شاه کاکا خیل د باچا خان هغه خطونو څخه لیکلی کوم چې باچا خان د خزو په اړه لیکلی ول.
خزه د میراث کې یا هغه کې وراثت کې حق ورکول دا هم غیرت کار دی چې تاسو دا ورکوي، نو دا ډېر زیات غیرت دی. تعلیم کې حق ورکول په هغه ټایم کې مهرتاج هغه خپل روسي و هندوستان تعلیم دپاره لیږلی وه، نو هغه چې یو تحریک و نو هغه کې یعنی ټول شاملول، خدای خدمتګار تحریک کې ټول شاملول، دا شان خو ترغیب هم ورکوه چې پښتون رسالی کې لیکل وکړي. نو په هغه کې دا دوه نمونه ډېر زیات، یو سه د بشرا بیگم الف جان هټک، یو بل د خور په نوم باندې به لیکل کول کنه.
سټڈی سرکل کې ناس یو زی شاعر او ادیب علی خان امید ویل چې پښتني خزي د ژوند پسغل کې قصدن روسته پاتې کړی شوی دی، ځکه پښتانه د ژوند پسغل کې ورسته دي.
زمون پښتانه ما شیره کوم وګورو جو په وخت په منګ روان یو موجه داد چې زمون منزل ورسته ورزه لري کیږي، لیکن نزدیکی گو ته نزدې چې هغه شاګوړی چوتوې پاغه شیره وي. نو موږ له پکار دي چې را موږ په خپل کور کې دننه خپل خویندو ته خپل زنانو ته خبرې کولو حق ورکو، مطلب هغه د ځان سره ودرو، هغه ته سیاست لاري چاري مو خایو، هغه په مطلب په کرنٹ افیر هغه دغه نوم خبردار ساتو چې مطلب هغه په دې سیزن کې زموږ سره خپل کردار ادا کوي.
یو بل ګډون کوونکی زلمی او مدني پال سلمان منصف زیاته کړه چې پښتانه د ځانه جوړ کړی شوی باز مذهبي او کلتوري دایرو کې بند کړی شوی دي، ځکه نیمه برخه آبادی یعنی خزي ورسته پاتې دي.
اسلام وایي چې زنانه دلی په میراث کې حصه ورکړی شي، دا دي د قوم عزت وګڼلی شي، مطلب د دې سره دي د دې په کارونو کې خېګړه وګړی شي. که موږ وګورو د مسلمانانو تاریخ، موږ وګورو د ژوند په هر شعبه کې چیرې زنانه خپل کردار لوبولی دی او ډېر په ښه طریقه باندې، لکه په زنانو کې اولنی اسلام چې دی نو حضرت خدیجه رضی الله عنها که تاسو وګورئ هغه یو کاروباري زنانه وه، او هغې چې په کوم انداز باندې کاروبار چې دی د هغې لپاره کوم اصول قیم کړي دي. د نن دور پورې چې دی نو لکه زموږ په کومه معاشره کې چې کاروبار کامیاب دی نو هغه اصول چې دي باندې روان دي.
سټڈی سرکل کې ویل شو چې د پښتنو لپاره دغه رنګ د بحثونو لړۍ د وخت ضرورت دی او دې کې د سیمې خزي هم شاملول پکار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.